شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
نن پنجشنبه ده د لړم یا عقرب شلمه د نومبر 11مه د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. طالبان وی پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره پر افغانستان خبرې وکړي.
عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجه ورکړي.
د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال یې د بادامو حاصلات کم شوي.
یوه درختي 15 منه بادام کړ، سږ کال یې ورځې 1 کیلو بادام کړي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسل کې چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ سرحدي کړکیچ زیات شوی، دغه ټولنه پر بیلاروس د بندیزونو پر پراخولو غور کوي. نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. پایل خبرونو کېږي.
ملګرو ملتونو 23,000 روغتیایي کارکونکو ته معاشونه ورکړي. د طالبانو حکومت د سوداګرو د امنیتي ستونزو د هواري ژمنه کوي او نن د کرکټ د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه کیږي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 23,500 روغتیایي کارکونکو ته تنخواوې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو پر روغتیایي ادارې UNDP او د روغتیایي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندی کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په تیره اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ځنډول شوی و. کله چې طالبان واک ته رسېدلي، ملګري ملتونو افغانستان ته د نغدو پیسو پر سوالو کې چې په دې هیواد کې بشري ناورین د اقتصاد، ښوونیز او روغتیایي سیستمونو د دړېوړې کېدو مخه نیسي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د آسیا پاسفیک د سیمې لپاره د UNDP مشر کنی ویګناراجا رویټرز ته وویل، موږ یوازې له روغتیایي سیستم سره چې د دړېوړې کېدو په حال کې و مخامخ نه وو، بلکې مالي سیستم هم ورته وضعیت کې وو او یو چا باید اقدام کړی وای. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکی ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي، دوی د پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش های
کورنۍ چارو وزارت ژمن دی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونې ده چې د اسلامي امارت ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیږد جوازونه ویشلی وو. کابل ته د طالبانو پراتګ اکثرو سوداګرو خپل شخصي ساتونکو له دندو لری کړی دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت وایي، افغانستان د جرمنی اتباعو او افغان همکارانو او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. دغه وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د اعلان وکړ او ویل چې الوتکه کې 309 کسان سپارو. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د بهرنی چارو وزارت له قطر مننه کړې چې د الوتنې ته یې د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. د راپورونو له مخې تر اوسه امریکا او نورو متحدانو یې شاوخوا 115,000 افغانان له هیواده ایستلي دي. دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې تیرو 40 کلونو کې له بهرنیو سره کار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره لکتنی وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې هاریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز دیالوګ پیلېږي ترڅو د فضا په اړه ملکي، تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنګټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول. پاریس وروسته له هغې له متحدو ایالاتونو او استرالیا څخه خپل سفیران وروغوښتل چې امریکا د جنوبي پاسفیک په سیمه کې د سیمه ایز ځواک چین په وړاندې د مقابلې لپاره له بریتانیا او استرالیا سره نوی امنیتي تړون اعلان کړ. د دغه تړون له مخې به استرالیا د امریکا پر اټومي وسلو سنبال اوپتلونه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري او کانبرا هم له فرانسې سره د متعارفو اوپتلونو د میلیاردونو ډالرو شوې معامله باطله کړه. د پولند ولسمشر پر بلاروس د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. اندرزی دو دا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبریالانو ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکي بلاروس ته لیږدوي. له بلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنکړو چې د بلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټولې اروپا ته زیان اړوي. د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر اولاد زمیرماکی پرون له خپل روسي سیال سره په یو کنفرانس کې وویل بلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزې لري. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پایلو بنند استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلو به کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پایلو به د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کیږي.
لاسد الله لودین نمو خبرونه واوریدل د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. طالبان وایي پاکستان ته د دوی تللې پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مند چې یو ښه پایله ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو ترڅنګ له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو پر برابرولو هم خبرې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه د امریکا، چین او روسیې هیوادونو د استازو په ګډون جوړه سي. نور حال په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو یو پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې هلته د ترویکا پلس غونډه د امریکا، چین او روسیې په ګډون ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې ناستې له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي، اسلام آباد ته رسیدلی دي. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا داسې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې وخت به هغو سره ولیدل سي نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولرو.
د طالبانو استازي د پاکستان په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی دي. سره له دې چې په پاکستان کې د ترویکا پلس ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د ترویکا پلس په نننۍ غونډه کې به د معلوماتو په اساس د افغانستان د بشري حقونو موضوع، د ښځو حقوق او دا چې افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي پرې بحث وشي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر درې ورځې دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ته ورسیږي. له بل خوا بیا د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم په یوې اعلامیه کې د بس وړ مسایل هم یاد شوي، خو پکې راغلي چې د سیمه ییز اتصال، هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د ترویکا پلس ناسته کې یو طالب چارواکي به د دې غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې د دې ناستې دویمه هغې په دوحه کې د اګست په میاشت کې ترسره شوې وه او اکتوبر په 19 بیا ترویکا پلس ناسته په روسیه کې شوې وه چې هغه مهال پکې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې ده لکه نه چې طالبان واک ته رسیدلي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بېلابېلې غونډې جوړې کړې، خو تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو وردل چې طالبان وایي پاکستان ته د دوی تللې هیات به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او د افغانستان پر مسله به خبره ورسره وکړي. د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته له چارواکو سره کتلی دي. پاکستان ته د طالبانو د تللې پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریالې پرخوندي وزیر په اسلام آباد کې د مشال څنګ له خبریال طاهر خان څخه د دې غونډې د اجنډا په باب معلومات غوښتي دي.
دا نننۍ غونډه چې دا د ترویکا پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي دا به بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متقی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی ور سره ویني او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستاني چارواکي نه چې هغه په خپل په دې غونډه کې ګډون هم کوي دا غلا د پښتنه کړي و چې ایجنډا سره او کوم پکې مهم شیان دي یو خو دې دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د دې غونډې اکثر کیږي او تیر غونډم اکتوبر کې په ماسکو کې شوې وه پای کې امریکا خو ګډون نه کړی لیکن هغه بیا هم غونډه شوې وه نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندي یو حکومت دی اداره دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي او دویمه د انساني حقوقو خبره ده او بیا په ځانګړي توګه باندې د ښځو حقونه د هغې په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوې ده او دریمه بیا مهمه دا هم ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې شي ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی ځینې بندیزونه پهم په نو ده دویم دې کې مهم دار چې د امریکا سیاسي غونډه کې شرکت نو کړی د اکتوبر کې په مسکو کې شوی و نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استاد دی ټام ویسټ هغه په دې غونډه کې دلته ویل شوی چې هغه ګډون کوي
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم هلته په اسلام آباد کې دی آیا هغه یا د طالبانو کمبل چارواکي به په دې ټرایکا پلس غونډه کې ګډون کوي
اسې خو امیر خان متقی چې کله پیر ورځ راغی پاکستان ته په ځنی سفر سره دې چې هغه دواړه خیزه سفر دی شل هغه سره په دې سفر کې نور غړین دي وزیران پکې د مالی وزیر پکې دی صنعت وزیر پکې دی خو دلته ویل شوی دی چې د ټرایکا پلس چې کوم د افغانستان لپاره ځانګړي استازو په سطح باندې دا غونډه کیږي نو دوی به بیا امیر خان متقی سره غونډه کوي هغه سره به ویني دا دلته تعین شوی دی د پاکستان د چارواکو لخوا د خارجه وزارت په بیان کې د ټرایکا پلس ذکر شوی دی لیکن دا نه دی ویل شوی چې دوی به امیر خان تکي سره ویني لیکن پاکستاني چارواکي دا وی چې د سفرم دی غونډه سره ذکر شي په یو وخت باندې ترتیب شي او چې د دې غډون کوونکی د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره دوی ویني
او تارخان صاحب تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی کړه پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوه نن په اسلام آباد کې دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونو غډون کوي نو د افغانستان لپاره دا څومره مهمه دي
افغانستان لپاره مهمه ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان یو مشکل اقتصادی لحاظ سره هم امنیتی هم مشکلات ډېر زیات شو او د داعش خطر طالبان خو د اتفاق نه کوي چې داعش یو لوی خطر دی لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست د کابل د کنټرول نه وروسته داعش چې کومې حملې کړې دي بیا په کندوز کې بیا په جنوب کې چېرته داعش ته ماضي کې وو نه لیکن په کندهار کې داعش حمله وشو نو یو سیکورټي مسله هم ده اقتصادي مسله هم ده بیا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پېژندو خبره لا په ایجنډا د دې هیوادونو نشته او د نورو هیوادونو نشته البته پاکستان بیا طالب اسادو ته اجازه ورکړل چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکن یې هغه په کنټرول کې واخلي او پرون د افغانستان چې کوم استازي دی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته مورغلی و چې کله د افغان پلاوی راتل نو مهم خو ځکه دی چې د رسمیت خو نشته هغه مسله دومره ګمان نه کوم چې زر به هغه باندې یو هیواد راضي شي پاکستان باوجود پاکستان سره سره هم لیکن د دنیا لپاره یو مشکل دام دی چې هغوی افغانستان داسې پرېښودی نشي او تاسو ګوره امریکا هم په خپل باندې ویل دي چې دویم پړاو هم په قطر کې کیدونکې د امریکا او طالبان ترمنځ طالبان هر کلیم کړی دی نو طالبان هم په دې باندې پوه دي چې د نړۍ هیته لکه ضرورت یې هم ضرورت لري نړۍ ته او دنیا به نه غواړي چې په داسې حالت کې افغانستان پرېږدي
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال په اسلام آباد کې طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر او هلته د باسونو په اړه څرګندونه کوله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندوز ولایت ځینی بڼوال وایي چې سږ کال د بادامو حاصلات کم سوي دي خو اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي
افغانستان د روان مریض کال لپاره له حصہ د 112 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی نن پنځنبه ورځ سنیو ته ویل د روان کال لپاره له حصہ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 8000 ټنه انځر ته ولچی و چې لدی شمیر څخه 80% هند او 10% هم پاکستان ته صادر شوی دی. د ښاغلي عزیزی په خبره چې لدی صادراتو افغانستان 112 میلیون ډالر عاید درلوده، دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسه بهرنیو هیوادونو ته د دې هیواد صادرات بند شوي وو. خو تېره اونۍ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات پیل شوي دي. نورې نړۍ ته د افغان صادراتو پیل ښایي د بزګرانو لپاره یو ښه خبر وي، ځکه په کور دننه د وچې او تازه میوې او افغانیو غالیو ته په هغه اندازه مارکیټ نه وي موجود چې څومره تمه کیږي. د زړو اوسپنو سوداګر شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی له لوري د ذخیره شوې اوسپنې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اوسپنې سوداګرو د دغې خونې له لومړي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې له دې وړاندې یې په زیاته اندازه زړې اوسپنې پیرلې او ذخیره کړي، خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب بازار نه لري. سوداګرو وړاندیز کړی چې حکومت دې دوی ته اجازه ورکړي تر څو له دوی سره له اړتیا پرته ذخیره شوې اوسپنې له هیواده بهر صادرې کړي. د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې هم بهر ته د اوسپنې په صادرولو محدودیتونه موجود وو، او د طالبانو د حکومت پر راتګ سره لا هم دا شرایط په خپل ځای دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، د اماراتو یو درهم 24 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 60 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډيو نه واوریدل. اوس هم یو نړیواله مسأله تعقیبوو، وروسته د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو. اروپایي ټولنه غواړي چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي، او په دې کې د بیلاروس د هوایي چلن اداره هم شامل کړي. د اروپایي ټولنې مشران وایي چې دا بندیزونه د دې لپاره لګوي چې بیلاروس د اروپایي ټولنې د ختیځو پولو لوري ته د کډوالو لاستولو و لاس واخلي. دې موضوع ته د واشنگټن د خوا هم اندېښنه شول سوې ده. احمد شیبر په سټوډیو کې د نور تفصیل لده څخورو.
مننه سلیسب. اروپای ټولنه د پولند بیلاروس له پولیس سره د کډکیچ په خاطر بیلاروس سره د سزا ورکولو پلور یو بل ګام نشته شو. د پولند او بیلاروس له پولیس سره نشته د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو کډوال بند پاتې دي. د دوی خوړه په خلاصې دوري او هوا هم سړه ده. د اروپای ټولنې د وبښخړو هیوادو استازو پرون موافقه وکړه چې شرایط له قانوني پلوه د نورو بندیزونو لګولو ته چمتو دي، چې شاید د راتلونکي اونۍ په پیل کې د بیلاروس د بهرنیو چارو د وزیر او هوایي چلن په ګډون پر شاوخوا 150 کسانو او شرکتونو ولګول شي. کډوالو د مخ په زیاتېدونکي سیاسي لانجې له امله وړ مشپه او تېره شپه بیا هم له سرحد سره تېره کړه. د اروپای ټولنې مشرانو منسک تورن کړی دی چې له جګړو ځپلو او خوارو هیوادو خلک راغونډوي او بیا یې قصدن د پولنډ د پولې پخوا ورولي تر څو د اروپایي ټولنې په ختیځو سرحدونو کې ګډوډي پیدا کړي. پولنډ خپلې خاورې ته کډوال نه ور پرېږدي، او په وروستیو اونیو کې په سلګونو ځواکونه سرحد ته استولي دي. وارسا همداراز له پولې سره ازغن سیم تیر کړی دی چې د پولنډ لور ته د کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. د اروپای شورا رئیس چارلس میچل پرون د پولند له صدر اعظم ماتیوش موراویسکی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال بیلاروس تورن کړ چې له اروپای ټولنې چې په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست د ډیموکراتیکو انتخاباتو ملاتړ کوي په پټه غاچ اخلي. موراویسکی بیلاروس په دولتي ترهګرۍ تورن کړی دی. بل لور ته د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لاین ویلي دي چې د بیلاروس پر ضد به د راتلونکي اونۍ په پیل کې بندیزونه ډیر ژر پسې پراخ شي، او دا احتمال شته چې د دغه هیواد هوایي چلند هم پکې شامل شي، ځکه چې په قاچاقي ډول خلکو ته اسانتیاوې برابروي چې لومړی مینسک بیا د بیلاروس اروپایي ټولنې سرحدونو ته دا کسان انتقال شي. د اروپایي کمیسیون مشر دا خبرې پرون وروسته تر دې خبریالانو ته وکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره په واشنگټن کې غونډه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایډن او وین دیر لاین د اروپایي ټولنې په سرحدونو کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې، او د غیر قانوني کډوالو در ماتېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز ولایت ځینی بڼوال وایي چې سږ کال د دوی د بادامو حاصلات کم سوي دي. بڼوال په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي عمده لامل د هوا خرابوالی او طبیعي آفتونه په ګوته کوي. نور په یو راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بې وخته ورښتونو او د نباتي آفتونو له امله د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی. سلوی کلن عزیز خان د کندز د شهرداری ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري خو سږ کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
خو بادام ادامونه څه باغونه مرض هم وکړي وروجن درختې مو غټې غټې درختې مو بوچېدنګ ورالې درختې مو وچې سوې وروجن یخ هم ولې بادام ونه سو کم کم بادام یو درخت چې ډېرې کړي 1 کیلو بادام 2 کیلو بادام دام راټول کړي دي. بادام خو بیخي په صفر کې در یو درختې 15 منه بادام کول سږ کال وروجن 1 کیلو بادام کړي دي. نو دې ته اټکل وکړي څونه حاصل دی.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی وسلوح کلن امیر محمد بیا وایي چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نه وو، د دې په خاطر هغه واورې چې وسله ګرځېول او خرید فروش هېڅ بیخي هېڅ وسې مزه نهشته، خرید فروش نهشته ورسره. د دې تعولات سره دی مخکې د دې نه ډېر ښه وو، یعنې پاکستان ته تلل ډېر خرید فروش هم شو، عاید هم شو، یعنې درآمد برآمد یې درلودې، اوس هېڅ کیسه نهشته.
دا مهال د کندز په بازار کې 1 کیلو ښه بادام له 6000 افغانیو نیولې تر 10000 افغانیو پورې قیمت لري. په نوموړي ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستیال خیر محمد وایي چې سږ کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي خو د حاصلاتو یې درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است. نظر به پارسا امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅې کوي چې په کندز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر له لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته د بادام صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو له لارې په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونه یادیږي لکه ستاربایی، بخملی ستاربایی، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نمونه هم لري، خو ستاربایی او قمبری له ځانګړې شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اورېدلی شئ.
نور بسته اونیز پروګرام چې د ښځو اړوند مسایل پکې څېړل کیږي په څو شیبو کې پیلېږي، خو بیا هم د ښځو بل اړوند مسله ده چې په افغانستان کې ځینې ښځینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه شي او هیله شي چې ور بیا به ورته د لوبو او مسابقو زمینه برابره شي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې 3 میاشتې تیریږي، خو لا هم د ښځینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمېر ښځینه لوبغاړي په کور ناستې دي او ځینې نورو یې هېواد پرېښود. پریسا نجیم هغه افغان لوبغاړی د چي د سکوهنی په برخه کې نږدې 15 کاله لوبې کړي. وای د لزګونه نورو خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
نه تنها ما
و ازی تیم، نه یوازې زه بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبي کړي اندېښمنې دي. زموږ ټول هڅې په اوبو لاهو شوې. زموږ هغه هیلې له موږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبي وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
گویا به هدر رفت.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمینه برابر کړي څو د خزو ورزش خوندي شي. هغه خزینه لوبغاړي چې وروستیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سکوهنی او نورو برخو کې لوبې کولې اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناستې دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده. یوه له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پرېښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي. هر یوه یې هڅه کوي چې هیواد پرېږدي. زه نشم کولای بیرته ستنه شم ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي. هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هیواده بهر یې د ویستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کره شمېر نشته چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پرېښود، خو د فوټبال فیډریشن ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوی سلنه له هیواده وتلی دي.
در واقع فعلا دختران
د خزو فوټبال د ټولنې و برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم برګون نه دی خوده. اوس موږ خزینه فوټبالستان نشته. نوی سلنه ولاړی دي او پاتې لس سلنه هم د هیواد پرېښودو.
خغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکې خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال وروستیو کلونو کې له نارینه و سره یوځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې ښه ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به خزینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د خزینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پاړای وړاندوینه سخته ده.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ وساته خبرونه اوري چې تریوي بجې دوام کوي. په څو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د زابل ولایت د سره ژغیر نوم یې بیا شاده و دې زابل ولایت سمرستراتې مستنر سي د دې راس په ماجد کې کښېني نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناشته و هغه ته مرستې ورکړي. نو موږ ته د حکومت په وخت کې راغلي دي. نو اوس سره سېدل دي ولې پښتنه نه حکومت نه کوي؟ ولې دا طالب پښتنه نه کوي چې دا خوار و غریب ته دې ورسېږي؟ دا مرسته کور په کور دې پښتنه وکړي. د څنګه ولایت نیولی دی چې واشه د خوار و د غریب پښتنه نه کوي؟ دی ناسته بالا وای مرسته ورسېده. مرستې ته یې چوپان ته ځي. مانا ولایتون زابل ولایت سې باچ نور ځایو ته ولې باچ وروره خو د دوو خلکو اکثر پښتنه وکړه ولې دغه یې کړی
دغه مرستې چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپله یاخي بالای او لږ چې پاتې شي دا خلکو ته ورښیي. دغه هر سړي په لاس ورکوي دا مرستې. خو دغه چې د مزار کې په دغه په شبرغان ته خو نه دي راغلي. دا مزار کې ګرځې دغه طالبان ته پرانډوالبجې ورکړي. نورو کلیوالو ته بالا شارې اکو نیم تېرو دا رقمې ورکړي دي. شی نه رسېږي دا خلکو ته، دا ملکي خلکو ته. دغه خلک یې بالا لکه د سابق دغه اخي د خپل ملګرو باندې تخسیمی دغه دي. دغه چار سړی مرسته کوي. دغه دي سفر ورته صحیح چې په کورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي. السلام علیکم.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي دا خو لیوارې دغه بډرونو چې ښځې هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې نیمای کېږي. نیمای طالبان وړي، بیا نیمای دغه خلکو ته را وړي. بیا راشي دلته په کلي کې دوه و درې څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامونډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان. موږ چې بیګا ولا که په کور کې لرو عیال دا پسې ده واړه ده چند دا پسې دي دغو یوه غمه وخوري دا څه رقم دغه ده چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او څه خبره چا نه اورېده کېږي دا خو باید له غجه چې له بالاجه څخه غم وخوړل شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره دولس